پختونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د زشاین بنری ما او تاسو ته مشال لیډو په دغه خبری خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. مونږه ځینې سیاسي او کلتوري راپورونه به هم اورئ، خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پختونخوا کې به ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان د نن نه کار پیل کړي. د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه بله عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکارې سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلی وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال په دې موخه ورکړه چې روانې خبرې اترې جاري وساتي. د راپورونو له مخه میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. د خبرې تری د 13 جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډې د لیوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درويشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د پېښور، نوخار، چارسدې او ډیر اسماعیل خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت څوکو سره په وړومبی نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات، شانګلا، کوهاټ او مانسیرا کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. دغسې عوامي نېشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملکنډ او کرک او جمعیت علماء اسلام په هنګو او کوهاټ کې د ضلعي نظامت څوکۍ سنبال کړي دي. د سره سره د تحصیل په کچه هم د نظامت د څوکو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د لرونکي د پېښور د ټاون 1 منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپلې څوکۍ د سوګند اخیستونه پس مشال لري او ته وویل
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ به جوړو. مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځای کې فالټ دي، کم پرابلمز دي، ما ته د هغې یو فالټ پته دی، ولې چې زه د دې خار پیدایش یم، زما ټول ژوند همدلته تیر شوی دی. دا نظام انشاءالله ډېر زر به ټیکي.
صبح کې د بلدیاتی انتخاباتو وروستو ضلع تحصیل او ټاون کونسلو ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو وروستو پرون سوګندونه پورته کړي دي او نن به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په هدایاتو کار هم پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد هائی کورټ لخوا د ضلعي نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. افغان امنیتی چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه جامع یا غوستې وي. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان محمودزید مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسو په وجنه کې لاس درلودو. دیوی پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وي او په یو بیرل کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دې ونیو. تاسو خبر یې چې زمونږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیسه وه د ده لخوا شهیده شوې ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ شوی دی. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمنی سلکلن اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یو ډېر ښه نمونه ده. ښاغلی غنی زیاته کړه په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په 13 دسمبر میاشت کې جرمنی ته د سفر په ترڅ کې د جرمنی چانسلر انجلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. د 1915 کال په سپتمبر میاشت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د جرمني یو پلاوی کابل ته ورغلی و. سو امیر حبیب الله خان ته د محور دولتونو په ډله کې د افغانستان د ګډون بلنه ورکړي. که څه هم د هغه وخت افغان امیر دا بلنه ونه منله، خو د دې پلاوی سفر د افغانستان او جرمني ترمنځ دوستۍ ته لاره پرانیسته. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. اسلامی دولت ډلې یادایش پرون د شام په پالمینا ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانې برید وکړ. د سیمې د یو اوسیدونکي په حواله ویل شوي دي چې نوموړي ماسپښین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېده او بیا یې خښتې او ستنې ولیدې چې پر ځمکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دویم عبادت خانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادت خانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودېدونکو موادو والوزوله. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمینا ښار یو 2 اتیا کلن لرغون پیژندونکي سری غوڅ کړو. داعش ډلې په مئی میاشت کې د یونانی او رومي دورې د لرغونو آثارو نه ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو نه په خپله ولکه کې اخیستې وه. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څوکشته بختربندګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانې هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیر یو کال کې د شام او عراق په درو کې یو برخه سیمه نیولې دي. په ایران کې پرون 2 کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله د قید سزا اورول شوې ده. تېره ورځ د ایراني عدلي ویان غلام حسین محسنی اشا یې په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو یې ویل دا 2 کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل وویل چې دا قضیه د تله موکل سره هیڅ تړاو نه لري. رضایان د 2013 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پرې ثابت شي نو تر شلو کالو پورې قید کېدای شي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ روبه زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کړي.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپې غستی کیږي او په 1.60 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.60 روپې او 1.60 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.55 روپې او په 1.80 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.83 روپې او په 1.85 روپې. یو افغانۍ په 1.02 روپې او 1.04 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.83 اغستی کیږي او 2.06 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.5 او کمه 0 درجې، پیښور او بنو کې 0.5 او 2.5 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه او د موسم او کرنسی د حل خبرې دی. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. شي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سره سیمه کې د سولې په پروسه خبرې کړې دي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د نن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نظام عملی کیږي. د پیښور خار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو مکمل. د دې نظام کې کم کمزې کې فالټس دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا غي یو فالټ پته دی.
او په مومندو کې د ځینې حکومتي بندیزونو لکبلا د ماربلو په سلګونو کارخانه تړلې پرتی
په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې په کارخانو کې شل 15 مزدوران اوس بس یو پکې نه کې او بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کاڼي دي په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. از زمونږ غوږ موضوع ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویل دي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره د افغانستان په اوسنی وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. زمونږ همکار ذبیح الله شفق نور معلومات لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت ناارامه وي. عزیز دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دیوی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې دنا او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد پیښو په ډېر خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږېدو چې کچېرې د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي پیښو په کموالي کې به مثبت اغېز ولري، ځکه چې دا مهال تر ټولو ستره ستونزه ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کېږي. دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي، ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلی دو پاکستان وزیر په هم نارامه وی
بهتر وو، کیونکه افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. جرمني له پاکستان غوښتلی دي چې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د خبرو اترو د عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره خپل ذمہواري پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې خبریالانو سره د خبرو په وخت زیاته کړې چې په دغه اړه به د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور تفصیل له کابل زموږ د همکار پر راپور کې.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غني هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
د وی هله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې سي او جرمني له پاکستان غوړي چې د سولې په خبرو کې خپل وانډه ادا کړي. هم دا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د اکشن به پرز د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د لمنځلو لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپل دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. شغلی مایر د غرض ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او ټوکیو د کانفرنسونو په دوام یو غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همدرس ویل یوازې د بارنې ځواکونو موجودیت نسی کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي، ځکه د افغانستان جګړه سیمیز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بارنې چارو وزیر له دې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یاد خبري غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. شغلی رباني زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په خبر پختونخوا کې شوی بلدیتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درو ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف د 9 ضلعو د نظامت څوکې ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي په دغه اړه د پیښور د شبیر احمد جان راپورته غوښتو.
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه د پېښور، نوخار، چرسدی او ډېر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نه ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر، ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي څلور د ضلع نظمي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال، بونیر، بره او کوزدر کې ضلع نظامت څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز پاسوات، شانگلا، کوہٹ اور مانسیرا کے ضلع نظامت سنبھال کھڑے دے. دین علاوہ عوامی نیشنل گند پہ مردان اور سوات، پاکستان پیپلز گند پہ ملکن اور کرک، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے پہنگو اور کوہٹ کے ضلع سوکے ترلا سکڑی دی. پاپی خور کے دا ٹون ون نا نوے ٹاکل شوی دا پاکستان تحریک انصاف گند سورا تعلق لرون کے زاہد ندیم دا سوگند پور تکاول رستو مشال لیڑو تا دا خپل کار پاک لویل
انشاءاللہ دا خار دا گلون خار مگو بجوڑو دا بارا پیرا مکمل دا دی نظام کی کم کم ذکی فالٹس دی کم پرابلمز دی دے ما تا دا غی یو فالٹ پتہ دے ولے چیز دے دی خار پیدائش زما ټول جون اندر تا پیش وی دا نظام انشاءاللہ ډیر زر بٹی کی
ہم دا رنگ دا پاکستان تحریک انصاف گوننا زنانہ ضلعی کونسلر ڈاکٹر سای قوائی
اس نو چ کم دے نو اس پاسانہ باندې خپل علاقہ کے خپل کمیونٹی کے لیڈیز دا پارا خاص کر مختلف زینو کے ووکیشنل سینٹر جوڑی کی دا غی چ پرسنل کم مسائل دی اغا بمون اریو ویک کے مون اغا کمیٹیاں نے بجو اغا برا ہونو
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا پټول صوبه کې د بلدیتی انتخاباتو لاندې جوړ شوی حکومتونه با کار پیل کړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلعه کې د ضلعي نظم اوټونه ځنډولې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیتی انتخاباتو عمل پای ته ورسېد او د سوات ضلعي نظامت د شپږ فریقي اتحاد غړی محمد علی شاه ایڈوکیټ وګاټه. نور حال لمنګوري نیاز احمد خان راکی.
سوات کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسېده او د سوات ضلعي نظم اعلی د شپږ فریق اتحاد غړی محمد علی شاه ایڈوکیټ وټاکل شو. دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو. دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 وټونو په مقابله کې په 28 وټونو ماته ورکړو. دغه اعلان د سوات ضلع انتظامی د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو. دغه رنګه د سوات و تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینا اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان، د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان، تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم، تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم، او تحصیل کبل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول. یاد شوی دغه ټولو تنانو تعلق د شپږ فریق اتحاد سره دی. دغه رنګ د تحصیل بریکوټ او مټینا تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی چې پکې د مټینا عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم، او دغه رنګ تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول. نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو څنګه چې مو اورید چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو عمل پای ته رسیدلی دی. ناظمانو صاحبانو خپل سوګندونه پورته کړي دي. زمونږ همکار نیس اجمل په دوی کې د ځینو ناظمانو سره خبرې کړي دي او د هغې نه یې پوښتلي دي چې د هغې د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره څه پلانونه دي. دغه راپور
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپل څوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتی نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتی انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
ان شاء الله ټول پېښور دپاره دي کوم سبي حقوق دپاره دي هر قسم آواز دي پېښور د طرفې دپاره دي خلکو د بنیادي سهولتونو دپاره د هغې دپاره موږ شپه ورځ یو کوو. انشاءالله پی ټی آی ګورنمنټ دی نو موږ به کوشش وکړو چې هغې سره هغه خبرې ورته رامخې ته کړو چې کوم کېږي او موږ د خپل طرف نه چې څومره څه کېږي د عوامو د هغه دپاره ده هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په 30مه د 30 زرو نه د ډېرو څوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیر عالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا شپېتو کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي. د خالی پاورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلعي او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستورې پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر کلثوم بیبي بیا وایي چې د پخپل سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخه دي. نوموړی وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
هلته به د ښځو د هیلت ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینکو لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو، او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یو سی کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانا ټیکنیکل کار زده کړي، د زنانا مونږ بونګلایز کو او دی خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دوري حکومت نه رستو په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتی نظام عملی کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش پوره اسماعیل خان کې مش محسود کډوال وایي چې حکومت ورته د مرستو خستو عمل ډیر ګران کړی دی. دوی دړک ور کړی چې غوښتنې نه منل کیږي نو په احتجاج بلاس پورې کوي. سلام محسود، په دغه اړه د احتجاجي غونډې حال راکړي.
په غونډه کښې د خوړو ور وېشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبایلیون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مکرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا ښه وای دی چې دغ دې ته چې کوم مخښې سټنټه پر حکومت ایسو کړی وه په هغې باندې د ته راشن نه ورکوي، او خوني رشته چې کومه د واده باندې نه ورکوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته واده ته راشن نه ورکوي.
یو بل قبایلی شجم خان وویل
موږ د راشن څومره پیسې لیم وکړلې، او دا حکومت او دا د انجز ولا بیا روغلات شي بیا نوی حکم نه چلوي کنه چې په زړه طریقه رو کوي نه د راشن د بند کو زین کوم.
پیر خان ها دغه خبرو ته په دغه رنگ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني وی چې دای وات رولر پوتو ته په داسه داستي ګوته نه وای کنه روکوي ته خپل په عزت روکوي کنه هر کول موږ ته دای وال یار وشای چې موږ نه لرې شي داس د کورې زده.
عزیز الله چې کوم د خوړو اخستو د پاره د کراچۍ نه راغلی دی، خو د نوې پرېکړې په وجه خواړه یې لیموندلې نه دي. دای وایي
نوې پابندې لګېدلې ده، زړه سره خروپا کړې ده، کنه دا تیرو اخستای دی چې نر کوي پابندې لګاولې. نن مې 15 اشپز کراچۍ نه په هوټل په میسو پرخونه پنډېر دا تکلیف
د قبایلانو د غاغوت نیوکه او غشتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د سفران د قائمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود تا مخش کړي اغوی په دارنګ جواب وکم.
نو همې شو بخپل ول بندې دې مې سره هم خبره کړي دو د فوټبال سره هم کړي دو ماسیل کې اخته جاس کو حق لري دې ان شاء الله ملاتړ هم کوي ملګری جاي هم کوي دادا او شګاوي ان شاء الله.
په جرګه کې شامل کا بایلانو خوش کړلا چې په دغه بریک شه باد ډېر اسماعیل خان کمشنر سره جاګیږي کا خبره سم نه شو بیا په ټول مسعود کا بایلون خړه اخستل پرېږدي او په غټ احتجاج بالوس پورے کوي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مسعود دستون اردوس مومند ته چاته چې د زیارت د غر نه د کانو په وړلو د بندیز د خبره 350 کارخانه یا خو ولاړ دي یا پکې کارونه 90% کم شوی دي. کارخانه داران وایي چې د دې روزګار سره ترلې تقریبا 1500 خلک هم د مالی ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه شانواز تارکزی راپور راکړي.
په محمد جنسی کې د سنگ مرمرو لټو لوی د زیارت غر د بندښت لوجه د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو ولوي چې لږ زیات ډیر ضرورتنان یا خو بیروزګار شوي او یا په کې لس فیصد مزدوران په کار دي او 90% کارکونکي په کور ناست دي. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درې نیم سو د کانو کارخانه 1500 د ګډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
د ماډه کې خان نوم نه ولارا سره ګردم کلینټری کوم ولارا سره زیارت چینینو بس مزدور خوان مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولار دي تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پنچارین دي مطلب میسرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پويش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
اسما نوم عرفان الله. ته زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډیر غټ اثرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې شل 15 مزدوران وس بس یو پکې نه کې بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کاڼي دي په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو یو ماشين روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کاڼي ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خوخوي. جان الله مومند د سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سره ټچ دي. د گاګ د پاره د ورکوټه ماشين منګ روان کړي تاسو ګورئ چې کوم نغټ ماشينان دی غټول ولاړ دي او کوم چې موږ د پاره د بونیر کانه دی یا د مردان کانه دی یو هغه چې د هغه ځنه موږ دل دروړو موږ ته کری ډبل بریوزی.
نو د یوې کارخانه میشتنی آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دی او وای ویل
دوه درې لګو پوري د کارخانه شکم آمدن دوه درې لکه حکومت موږ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بیل خدا نه راځي درې سلو زره بل لازم ماشين ولاړ دي. لیبر لږ کم دی نو یو 15 کس لیبر د سي چا موږ نه شو شوټي کول. موږ سره نه غوړي تقریبا لک یو نیم لک روپۍ دغه خرچ ورکو.
بلخه حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کول لوجه بندي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په دې نږدې کې په بجوړ قبایلی سیمه کې یو وار بیا د قبایلی مشرانو د هدفي وجنو په خېډیر شوې دي. دا چې د دې ترشا وجوهات سجده د مشرانو د وجن سره په دغه سیمه کې کلتوري او ټولنیز ژوند د کوم ستوند سره مخ شوی دی. د مجید بابر پر راپور کې
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس د غوسیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوی او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلی مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د ماموندو د امن لخر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخ وی ګراندې او تردا محل په سونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې لمهند تللی دي. خو ملک دفتر خان د دغه وجنو ترشا نه اتفاقی لوی سبب ګڼي.
وسته ده او کله چې د خپل ځان او خپل کور موږ خپل پیری او درولې او خپل چاندې ورکو او دغه نمبر ته نه شنو که کدا د انسان مو تقوم ما یې سره ته بعض حالات د شي چې مو هغه د قومي هغه صحیح متحد او اتحاد نشته ده. ظاهره که به قوم را لگیگی و غیبه ویزه استعمال گره اما خود باطنی که دا غیی کارونه زی نور نوری نو دوشان تا چه قوم و حکومت متفق نیزداد دو افایه و نسال داری نو
د باجوړ قبایلی سیمه یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوی چې دغه مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 9500 زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوی دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دې هم دا څه دغه سکوت راکېږي او زه په دې باندې سزا یې کېږي عمري ان په زرګونو د یو هغه نه هم څو تسان یو کین چې ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا به تشماره را نه بس او رکش ودوم نه جنا کای زمون صحه په کیناسه نو د یو غړ غم خبره ده د یو زبردست فکر خبره ده زمون د پښتنو د کاده تبعی خبره ده. من دا وو خدای پاک جل و شانه جوړه کی او دا پښتانه یو موټی یونټی فاخ شي نظر ما چې پښتانه په ټوله دنیا کې یو ځلیدونکی قومي او پورا امن قوم بای.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده چې له وجې یې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هواریږي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. تاسو موږ ته زمونږ د خبرونو په اړه خپلې مشورې هم را لېږلی شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېر ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېر ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال ورکړه. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف کوم د پېښور نو خار چارشدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت څوکو سره په لومړی نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال بونیر بره او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مستملیک نواز ګوند په سوات شانګلا کوهاټ او مانسهره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی دی. دغه عوامي نشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملکنډ او کرک او جمعیت علما اسلام په هنګو کوهاټ د ضلع نظامت څوکۍ سنبال کړې دي. افغان امنیتي چارواکي د هغه یو مشکوک تر هغه ګردنیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان ممزید مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک تر هغه په پروان ولایت کې د خزینه پولیسي په وجنه کې لاس ترلودو. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلی ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ګډون پرون په ارګ کې پون منزل شو. اسلامي دولت دلی یادایش پرون د شام په پالمینه ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیان منه کړه. په لندن کې د شام د بشري حکومت سره ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانه برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلو په مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څو کښته بختربندګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول.
مهم خبرونه مو اوریدو. اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې راوی اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به عددي ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په دغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې ای اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خره کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس کټې لپاره کار کوي او دغه مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکی اج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنی مرحله هم سرته ورسیده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3 ارب روپو ترکیتی فند ورکړې کیږي. ادارې وایي د پیښور خار انتظام خجوړول لپاره به ضلع مشرولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې بسوی اسمبلی غړوله د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې دي چې کله دواړو ترمنځ کومک نکړې شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي کې ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي د چا د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي. ادارې وایي د پنشن اخصونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شین په بیلونو کې اضافه لوږي. دا پنشن کمی دي او آزادی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی و چې د ملک پلویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او د هغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو کې اوریدونکو، د اکنامک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د وایټ هاوس لخوا لیکلي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره څه تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د حکومت د بار بار وعدو باوجود خبریالان د یو شمېر خطرو سره مخ دي. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د منور شان اورو.
اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اوسنۍ سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د انتظامی چارواکي د خلی لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دواړخي زمامالو خبرې کوي چې په کې بعد ترهګری او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خبرې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیس والا وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداره وای دغه یوازنی پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وای دا په داسې حال کې ده چې د دې هواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او د لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فرانسې او جرمني جګپور چارواکو د ختیځ اروپا له هیوادونو غوښتلي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثر د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره مخ شي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de
Hungary Purupa ke rayjo arzakhtuno ta dranawai na kawi no zaka europai charwaki bayad la Hungary charwako sara jiddi aw kla ke khabari wakri
avec les responsables.
د راپورونو له مخې د هنګری پاوڅ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډي پولي په اوګدو کې د اغزن سیم لرونکو دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خوشینای کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د ده په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سږ کال شاوخوا 8 لک کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبلې خوا د جرمنی، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنگلاديش او سوریه څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هندوستان ټایمز لیکلی دی پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ګڼي. خو په پاکستان کې بیا ځنی ګوندونه داسې دي چې هغه وایي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب ته ګټه ورسی. انیس اجمل د دغه لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
ہندوستان ٹائمز رسپانہ لکھی پس ستمبر میاشت کے بعد پاکستان اور چین پر مختیائی ڈلے دا کاشر گوادر کوریڈور شاوخوا سلویخت پروژیو تا حتمی شکل ورکڑی. دا چین اور پاکستان درمیان پا اقتصادی راہدار پروژے شپگ سلویخت ارب ڈالر آخر چراسی اور دوڑا حوادنا داد یو تعمیراتی پروژے نے زیاد مہم گڑی. مکالی لکھی دی پروژے سربا دا پاکستان اقتصاد خشی اور پنڑے کے بعد چین اقتصاد لانور پیاوڑی شی. رسپانلی کی د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور دیرش اربا ډالر فنڈس با د انرژي پروژو تورزی او پدی کې بعد نیمایي څخه زیات پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالی تر مخه کله چې د هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته لسره او سلور سوه میگاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلی او په پاکستان کې د اقتصاد ښه کول لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په سرګند ډول ویلی وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمې دوران دی بعد د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماسه یو خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاکار کیسر بنگالی ویلی دی چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د رستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغه سي د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر تاج حیدر ویلی دی چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلی دی چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړول شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه وارې خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 2000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکونکو د تحفظ لپاره 8000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ریپورټونو لمخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمن هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکو اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. هندوستان ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه وزي چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین د لړکې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنی زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتل شي.
د سولې پر لور
مخ په لخوا
امر غواړو.
یا
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر اتره کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کته زبنګ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شی او کی فائدہ داده چې تاسو زمونږ د همکارانو لخوا را لګل شوی ویډیو غانم کتی شی زمونږ د خبرونو پاړه باندې مول خپل مشورې او تجویزونه مرا کول شي مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونو ل ترتیب ورکو اوس ورزو بنو تا چرته چې د شمالي وزیرستان نه بے کورشی وی چې کوم کاروباري خلق دي اغي احتجاجي مظاهره کړی دا دوی احتجاجي مظاهره دې د پاره کړی دا چې د حکومت نه غواړي چې د دې تاوانونه د پوره کړی شي او د دړکې مور کړی دا چې د دوی د شو تاوانونو ازاله ونی شي دی بعد روانه میاشت د 15 منټه نه د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کوي عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه میرلی او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لوی لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شو توانونو ازالې غوښتنه وکړي د غلاریون د بنو په مختلفو کوسو کې تیر شو چې په پریس کلب بنو ختم شو د ډول پسپېتا د غلاریون کې دوی بینرونه اخستی ول او ورتاړول شو توانونو معاوضه ورکول غوښتنه یې کوله د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه مشر دین پيو خان مشال ریډیو ته د غلاریون پاړه وای د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وای گورنر دې ورته د مذاکرات لپاره وخت ورکړي
میشه د نن احتجاج کړی دا پر امن کړی دا خپل حقوقوړي خپل حق وړي میش د گورنر نه وزیر اعظم نه چیف اف ارمی سٹاف جنرال اهل شریف صاحب نه حضور مطالبه کی چې میش د خپل حق او صحیح طریقې سره ملاوشي خپل حقوق ته ملاوشي
شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریډیو ته وویل
چونکه میش د پورا اغادي د چیم بزوري نه ډنګ شوی دي دا مطالبات سره چې په غوډه یې نه بندو میش د بزوري نه غوډیږي چیرې هغه په داسې ظلم نه دا شوی لکه د میش سره چې ظلم وشو
احتجاج پر محل دوی دا هم مویل چې نن د دوی مارکیټونو سامانونه نیلام کولی شي او پاتې سامانونه یې ټول خراب شوی یا تباه شوی چې باید نور محفوظ کړل شي او په 15 نیټه به دوی په خبر کې گورنر هاوس مخې ته درنه ورکوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او اوس رازو د ډیلی بیست ورځپاڼې یو راپور ته دا راپور د پیښور د ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل ټایټس پرسلر لیکلی دی چې سر لیکي دی ولې پاکستانی ټولنه کې زغم او برداشت ختم شو د اسرائیل مومن نه مهم ټکی و
د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وای تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې جنټانو پر د تشدد وکړ همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تور نه ده او دا محل په جیل کې ده دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی، او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پېښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دوان لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د خبرونه په پیل کې مورید د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو تر مخه دا ویر محسوسیږي چې کېدی شي امریکا له پاکستان سره له پوځي مرستو نه لاس واخلي. په دغه اړه باندې زما همکار ملیحا میرزاده د ځنې کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې برابر کړی.
د ریپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له ریپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کوالیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې ده. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا له خوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورټ دی راځي بند کړ نو پاکستان کې به هغه د تفاور څخه تخلیص ملو شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي هغه په دې تاسو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادي دی. دا نه چې ډېر زړه دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ دا ډېر فایده نه ده کړی. پاکستان ډېر مالي مشکلات پاکستان کمزور شي، پاکستان په زیات سخت موقف ته اړتیا لري چې د امریکای د مفادو په لړ کې.
په پیښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دنه تر حاصل کړي او زیاتې زوتا نه پرېږي دي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به ختمه وي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کی بدن کئی یا گورن کی کئی تو داغی الزام بیا پا پاکستان راضی او پاکستان تک نور ملکوں نے بداوی پاکستان بیا وی جدا منہ نہ کوئی دے لبارہ خراب اثر نہیں کا لو کا تو والے
بریگیڈیئر سادوائی کا پاکستان تا امریکا دغه پیسے ور نکڑی نو اسلام آباد بد وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوی خو عملیات به جاری وی او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفی اثرات پریوزي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوېدا ما خیال دی انتہائی ضروری ہوا دا حلن کی کم دا ضرب از شمالی وزیرستان کی کم آپریشن کی گی بے بارہ کے ہم دا دے باندھے قریباً 1.25 ملیارڈ ڈالر لگی نوک دام رستہ نہیں دا آپریشن کی دی دا با سر تا نہ رسی او پاکستان کی دننا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی گی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی ہم مضبوط شی
که څه هم پاکستان دا کوي چې د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینی کارپوهان وایي په ضرب اعظم کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورت فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
د مریحا مرزا د راپور مورده اوس راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران د احتساب په نامه نیول شوي دي، د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د سیاسي عمل د کمزور کېدو له کبله پوځي اسټابلیشمنت په سیاسي منظر نور هم خورېدې شي. په دغه اړه مجید بابر راپور لري.
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کال پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمېر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدو نه ورسره مخ و. که د دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونه شي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدلی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوځ او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي د اندرونی حالاتو نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډیر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده نو هغې نه یو تاثر دا خوریږي چې پوز منتخب حکومت تر انداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبر نه دی هیرول پکار چې د پاکستان د جوړیدو نه پس څومره هم مهمه اداري یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې راسته خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې کدا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نو موړه زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوری عمل د ډیر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوز اخلي او سیاسي حکومت پشا شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده، او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایی شوې دي، چې له وجې یې عام ولس هم د پوځ ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسی خیر ښېګړې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقع ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوځ کردار نور هم پیاوړی شي.
مجید بابر د پاکستان سیاسي منظر ته کتنه کول، او دغه سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسېږي. روانو خبرونو کې به نور ملګري راځي. د لړۍ به د مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ته
اسمان کی ستوری دا سے خون کڑے لگتا دا پیغلے پلنڈے زن خالنا پاس پا اسمان کی ستوری زوے مار بم نکری پا زڑ کی سوی دا غنا دس مستور شانا چیر مند پڈا ددی دن کا مائیں سر میل مدے پمیل مستیا کرانا تا گواڑی مینا